سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي خو فایل په خبرونو وکړو یو شمیر افغانی میرمنی نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون وکړ دغه خوځو شعار ورکو چې ایران راپورته شو او اوس زموږ وار دی د راپورونو پر بنسټ او هغه انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي دي ښکاري چې طالب سرتیری په هوایي ډزو سره هڅه کوي چې دغه ښځې سره وپاشي دا په داسې حال کې ده چې د 22 کلنې مهسا امینی پر مرګ په ایران کې لاریونونه دوام لري مهسا د حجاب نه رعایت کولو په توره دوه اونۍ وړاندې د ایران د ګشت ارشاد په نوم پولیسو ونیول او وروسته یې ډاکټرانو د هغې د مرګ خبر ورکړ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه رامنځته شوي دي په بیان کې راغلي دي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه یې د طالب وسلوالو له لورې و خو د طالبانو حکومت بیا ویلي چې په تېر کې یو شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو غیر مستحقو کسانو ته مرستې وشلې خو اوس د دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی په دې اړه درته بشپړ راپور په روسته په مجله کې لرو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویس د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده توماس ټویس د القاعده شبکې لشکر طیبه جهیش محمد او انصار الله ډلو نومونه یاد کړي دي او ادعا یې کړې چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري نوموړي ادعا کړې چې په دې سربیره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا د سپتمبر په 1 نیټه د اوکراین د هغو څلورو سیمو د توشي مراسم پیل کړي چې پکې په روستیو کې د روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره تشپونم ټول پوښتنه وشوه دغه تشپونم ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو خلاف ده د نړۍ زیاتو هیوادونو وننګوله او لیدوځو هیوادونو بیا د دې ټول پوښتنې په غبرګون کې په روسیې نویو بندیزونو ته د چمتووالي اعلان وکړ دغه ټول پوښتنه د اوکراین په څلورو سیمو خرسون دونتسک لوهانسک او ژاپوریژیا کې په همدې روانه اونۍ کې ترسره شوه او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د کتنې وړاندیز کړی چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی د معلوماتو له مخې په بیا کتنې کې به د 400 استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو سره خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو تولید او کارولو باندې سخت قانوني بندیزونه لګولې دي د کمیټې د راپور له مخې یوازې 1.4 سلنه جاپانیان چرس کاروي چې دا شمیر په لویدیځ کې 40% دی وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور نه اندېښنه لري په دې اړه هم درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور لرو غزنی کې بیا د نورو کلونو په پرتله سیلانیان ډیر شوي دي
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرنی سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو یو کس یې له ناروی څخه وو یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو
او بیا په نړیوالو مسایلو کې درڅه په دې راپور لرو چې لویدیس پر روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د خبري مجله درته زفريده سيال د تایروشان په تخنیکی چارو سمبالښت وړاندې کو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. دغه ادارې په یو بیان کې چنن خپور شوی ویل دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو لوري وو. جزئیات په دې راپور کې اوري.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاص خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلو وي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 109 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیون کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل سوي، څلور ټپیان سوي او څوارلس نور یې توقیف سوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه سوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډیری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي او رسات بیا وکړي او هڅه وکړي مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته سوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس باید هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول لوسوالۍ اوسیدونکو له طالبانو دا لوسوالۍ نیولې او غواړي چې د دوی د یو قومي مشر وژونکي باید مجازات شي. د منډول لوسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوی قومي مشر او د یادې لوسوالۍ پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین طالبانو په وهلو ټکولو وژلی دی. د دوی په خبره چې چارواکو ورته ټلیفون کړی چې لغمان ته راشي او دلته د مرستو په ترلاسه کولو او بیا یې منډول ته په انتقال کې ورسره همکاري وکړي، خو کله چې لغمان ته سیګی نیول کیږي اول قلوردو ته او له هغه ځایه د ملي امنیت ادارې ته وړل کیږي او څور زیورسته یې مړی دوی ته په داسې حال کې سپارل کیږي چې د وهلو ټکولو نخ پکې ښکاری. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
د نورستان ویدیز کې د تر ټولو لیرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکو دا ولسوالۍ له طالبانو نیولې او تړلې ده او ویلې دي چې طالبان به په دغه ځای کې پرېنږدي، ځکه د دوی په خبره که طالبان دې ولسوالۍ ته ورسي له خلکو سره به یې نښته رامنځته سي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې دا اقدام یې وروسته له هغه کړی چې د سیمې قومي مشر او د یادې ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په بهانه لغمان ته غوښتي او هلته یې له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه وکړه د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړ ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و، دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پو کې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
له همدې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو یوه ویډیو ترلاسه کړې چې پکښې ښکاري سلګونو کسان راټول سوي، یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. خلک وایي وینا کوونکی دینی عالم په منډول کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مسؤول مولوی دیوبندی دی. دیوبندی وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پر ضد هیڅ کار نه و کړی خو ووژل سو. دی وایي د بهرام الدین قاتلان باید په سزا ورسول سي. ځایي خلک وایي قومندان بهرام الدین درې کاله او مخکې خپلې ټولې وسلې او مهمات طالبانو ته سپارلي وو. داسې ویل کېږي چې د منډول اوسیدونکو په جوړه سوې غونډه کې د طالبانو حکومت سره خپله پرېکړه اعلان کړې ده. ازادي راډیو له سهاره هڅې وکړې چې په نورستان کې د حکومتي مسؤول سره خبرې وکړي خو د راپور تر چمتو کولو پورې هیڅ چا په دې اړه خبرې ونه کړې. منډول ولسوالۍ د پنشیر ولسوالۍ سره اوږده او پر ځنګلونو د پوښل سوي غرونو پوله لري، چیرته چې د طالبانو خلاف پیل سوی مقاومت فعال دی او کله ناکله له یو بل سره جګړې کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویسټ د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نومونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندې بولي. ښاغلي ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا رس د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear
لبریتر وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې د دې پیکي وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره خپل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریټ غندلای خو د ایمن الزواهری جسد لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. د امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وجود نه لري کوم لومان شخص چې دا بالکل خیالي دي او د جنو مغرض او کړو د پروپاګان لا عمل یادي کی دا نمونه او نه دي چا فعال حضور ته موږ اجازه ورکو نه دي چا شتون ته ضرورت ست.
خغله مجاهد داسې محل د څرګندونی کوي چې امریکا د جولای په 13 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخه او ووازه لدی په خورسته د امریکا په ګډون د غنو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړی چې القاعده ډلې سره ټینګ اړیکې لري او د اړیکو د سیمې او نړۍ ځنګړې توګه امریکا ته د احتمالي غوښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په وافیوم عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنې څرګند کړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین په کړکیچ تم شو. لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتنه روانه کړي څو دا سیمې خپلې کړي. جزئیات د سفیر لاستانګزی په دې راپور کې واورئ.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو تختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوي بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولای شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سر میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیې وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټولپوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له اونیز تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله یې پوره چمتو ده او په روان شلوریز نړیوال جام کې به خیل لوبي وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23مې نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو خوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنی او ډګر ساتنې په برخه کې تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله خې دي، آمادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه ده. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالي تیر شوې قوي ټیمونو سره. دینم لوبغاړو ډیر څه زده کړي، ټو مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونو. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله آب و هوا سره دی بلدتیا او د تمریناتو پنځلو سرزی شپاړو سرزی تمرینات ډیر څه دی چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي دغه کیمپ قرنطین تمرینات، نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت پخوا ته، ښه نمړې انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتواله نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلینډ او د همدغه میاشتې په 26مه له نیوزیلینډ سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلینډ او انګلینډ دي او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبې وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالیو وروسته دې ګروپ ته راځي.
خبرونو ور اخوا
د نورستان وایګل لوسولې څخه د ختیز نورستان په لور د 10 کیلومتر سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خړو نړیوال پروګرام پر مرسته بشپړ او پکې زرهاو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغبنې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشتوالي په وجه د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي چې له امله یې ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوس یې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وانت ویګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د 10 کیلومتره نوي وهل شوی سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت ویګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې 10 کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغه ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیز نورستان او غزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلو نه کول. اوس خوخت چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه ده د چې یاد سرک تر غزیاباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق: مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په غزنی ته ورشو. په داروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وڅنه سیلانیان له بیلابیل هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بیلابیل هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیل تاریخي ځایونو لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا څلوېښت کلنه میرې له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلي تر څو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلی، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
لډیر مشموالی مدار مانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت خنه وو. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلیم، ډیر خوند وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپچین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی، مخکې به چې زه راغلم ډیری سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بیلابیلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 3 سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایټالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د ده له خولې چې دای 300 هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې د چتیرونی حمله تایلند هیواد څخه دا تو میرمنو په ګډون یو لستنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلی وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه نن دا پوښتنه مطرح شوه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه د ځینو هیوادوالو پیغامونه راخلو شوې، موږ ته دلته په کومنټ کې پریښې دي. اسمت الله افغانیار وویل چې په افغانستان کې شفافیت دا امکان نه لري، هر څه دلته هغه چا ته رسیږي چې هغه په واک کې وي. پیا حبیبي لیکلي دي چې حق حقدار ته نه رسیږي، ټول کارونه طالبانو هغه چا ته سپارلې دي چې خپلوان دي او دومره واسطی دی چې په جمهوریت به شکر وباسي. همدارنګه نعمت الله لیکلی چې زموږ د سترګو لیدلې حال ده چې هر څه واسطه درانه ترسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. مې محمد زری تېدا مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادي راغو ته مې دا گفتنی ده زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شی کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغی ولسوالۍ نه خبر د منګه یو ولس متر سرک ده او دا ډېر وخت راشه بوسه عام پروت جوړ شوی ده، خو خام ده بوسه. د حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رشه دې باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سرک باندې لمبي سرک نن مونږ ته توجه نن یو جهان مونږ
زه آزادی رادیو په پیغام لیږم چې دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کېږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
السلام علیکم. دا زیرګو او کاران ته زه یو افغان خبرې کوم. دا افغانستان خلکو لپاره چې د ایران او پاکستان حکومت ته وګوري، دا دا ویون پر د پاره څونه مزایې څونه کیږي چې د کور د افغانستان د همدار کومو کې خپل خوند سره د خپل مند سره راولاتې یو ځای د خپل کلی مسكين د خپل غریب سره د پریوزه پریولا سره ودرېږي ایو زاریو کې ونډه او په حکومت لپاره چې خپل نام د حکومت په خاطر ستوان دی هغه ته وځي مزایې وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دغه خبری مجله به زموږ همکار آرش همایون تاسو ته وړاندې کړي. همایون صاحب ستړي مشي.